سلامون ستړي مشه په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې د خبري مجلې تموز فريد سيال د شفيق خير د تخنيکي چارو په سمبلغ تر کله کو مجله په خبرونو پیل کړو. په ملګرو ملتونو سازمان کې د چین دایمي استازي وایي دایش ډله افغانستان او سیمې ته د بیا ستنېدو په حال کې ده. ژینګ جون پرون د امنیت شورا په غونډه کې د دایش او د ترکستان اسلامي غورځنګ تر منځ د ګډو تبلیغاتو د نظامي او عملیاتي پرسونل د تبادلې په اړه هم اندېښنه وښوده. په ورته وخت کې په ملګرو ملتونو سازمان کې د فرانسې دایمي استازي وایي ښایي افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو ډلو په خوندي ځای بدل شي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د ملګرو ملتونو سازمان د دایش ډلې لخوا په کابل کې د هند، چین او ایران په سفارتونو د برید خبرداری هم ورکړ. له دې وړاندې د دایش خراسان ډلې په کابل کې د پاکستان پر سفارت د برید مسؤلیت هم منلی و. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان لپاره د دوی سفیر عبید الرحمن نظامی له هم په پاکستان کې د افغانستان ته ندی تللی. د دغې وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پرون پنجشنبه په یو کانفرانس کې د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې په دې اړه چې د دوی سفیر به کله افغانستان ته ستنېږي پرېکړه نه ده شوې. بلوچ زیاته کړه دوی له هم هغه وضعیت ارزوي چې کابل ته د دوی سفیر د ستنېدو لپاره مهم دی. د ډسمبر میاشتې په نمړیو کې کابل کې د پاکستان پر سفارت ناکامه حمله وشوه چې یو ساتون کې پکیټ پښو. تر هغه وروسته د پاکستان سفیر افغانستان ته نه دی تللی. په ترکیه او سوریه کې د مرګونې زلزلې د وژل شو کسانو شمیر له 1000 تنو اوخته دی. د ترکیه د پیښو بیړنیو حالاتو سره د مبارزې ادارې نن اعلان وکړ چې د دې اونۍ د دوشنبه ورځې د مرګونې زلزلې له امله په دغه هیواد کې د وژل شو کسانو شمیر 3342 تنو ته پورته شوی دی. د دې ادارې د اعلان له مخې 4242 کسان په دې زلزلې کې ټپیان شوي دي. سبا د 15000 نور کسان د ترکیه له جنوبي سیمو چې زلزلې ځپلې ایستل شوي دي او سبا یو لکو شل زره ژغورونکو کسانو د ژغورنې او مرستو عملیات مخې ته وړې دي. د پولند او اوکراین ولسمشرانو د پولند په جنوب ختیځ کې پروند کتنې پر مهال د سیمې پر وضعیت خبرې وکړې. د پولند د ولسمشر دفتر نن جمعه په ټویټر لیکلی دی چې د پولند ولسمشر په بروکسل او نورو اروپایي پلاسمینو کې د خپل وروستیو ډیپلوماټیکو فعالیتونو راپور وړاندې کړ. د ټویټ په وینا دواړه مشرانو د سیمې پر وضعیت هم په خبرو کې تمرکز کړی دی. د پولند د ولسمشر دفتر زیاتوي دوړو مشرانو د جګړې په نومړی کرخه کې پر اوسنی وضعیت هم خبرې کړې دي او د پوزي ملاتړ لپاره د ګډو اقداماتو پر اړتیا هم ټینګار کړی دی. او د فوټبال د نړۍ وتلي لوبغاړي کریستیانو رونالدو په فوټبال لیګونو کې د ګولونو شمیر 500 ته ورسیده. رونالدو بیګا د سعودي عربستان په فوټبال لیګ کې د الوحده ټیم ته 4 ګولونه ورکړل. رونالدو د سعودي عربستان په النصر ټیم کې لوبیږي. خبرونه مو واوریدل وړاندې په مجله کې درته د دې خبرونو جزئیات لرو. په ترکیه کې د مرګونی زلزلې د تلفاتو شمیر څه باندې 1000 ته رسیدلی دی چې پکې څه کم 100 افغانان هم شامل دي.
تازه او دقیق معلومات تر دې دمه چې موږ ته رارسېدلي، یوازې د یوه محل څخه چې اواکینټ نومېږي د اویاو نه تر اتیاو کسانو جسدونه خاورو ته سپارل شوي.
وړاندې به مجله کې په ترکیه کې د هغو افغانانو سره هم خبرې اترې ولرو چې هلته زلزلو ځپلې دي. په ملګرو ملتونو کې د چین دایمي استازي وایي د افغانستان او سیمې ته د بیرته ستنېدو په حال کې ده. ته چې ولې په افغانستان کې دایش بیرته د قوي کېدو په حال کې ده وړاندې به په راپور کې درته وایي. د افغانستان لپاره بیا د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي افغانستان تیر کال تر ټولو بد بشری ناورین تجربه کړی دی. د شوس مال افغانان لکه وضعیت تیریږي د به هم درته راپور کې ولرو. د اوکراین د جګړې وروستي جزئیات او د اروپایي هیوادونو د مشرانو سره د زلینسکي په لیدو کاتو به هم درته راپور ولرو. نور راپورونه او مطلبونه هم درته لرو. ملتیا مواره
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
بیا هم ستړي مشي. په ترکیه کې د افغانستان سفارت وایي د ترکیه د جنوب له دریو زلزله ځپلو سیمو څخه یوازې په یوه کې شاوخوا 80 کسان په زلزله کې چمړه شوي وو خاورو ته سپارل شوي دي. احمد تکل را سره په استودیو کې مل شوی دی. تکل صاحب ستړی مشي، په خیر راغلی. که تاسو راته ووایئ، تاسو په ترکیه کې د افغانستان سفارت د قونسل سره خبرې کړي دي، هغوی در سره په خپلو خبرو کې نور څه وویل چې هلته څومره افغانان زیانمن شوي دي؟
فریده جان، هتای، عثمانیا او غازیانتیپ د ترکیه د جنوب هغه درې سیمې دي چې دوشنبه د ورځې د زلزلې تر ټولو زیات تلفات لري. انقره کې د افغانستان قونسلګری وایي چې یوازې د هتای ولایت په یوه سیمه کې د زلزلې په نتیجه کې شاوخوا 80 کسان چې مړه شوي وو د هغو مړي اوس خاورې ته سپارل شوي دي. په انقره کې د افغانستان قونسل پسرلی حکیمی په دې اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل.
تکلسب قدم راته وای چې اوس مهال هلته په ټوله کې زلزله ځپلو شمیر څومره ده او څومره کسانو سره مرسته شوې ده؟
ښاغلی حکیمی وویل چې د قونسلګری لخوا هلته د افغانستان د سفارت لخوا پنقره کې د افغانستان د سفارت لخوا هلته د مرستو د ارزونې لپاره او همداراز د وضعیت د ارزونې لپاره یو ټیم استول شوی دی. دا یوازې تر اوسه پورې هتای د حیات یوازې هتای ښار ته رسېدلی او په پام کې ده چې غازیانتیپ او عثمانیه ته به هم ځي. دوی وایي هلته یو زیات شمېر افغانان ژوند کوي چې تر اوسه پورې تازه او دقیق معلومات د ټولو تلفاتو د شمیر په اړه نشته. او ټیم دا د مرستې موظف ټیم کله چې خپلې څېړنې ترسره کړي نو هلته به د ډېره نورو افغانانو ته هم هغه مرستې چې چمتو شوي دي دا به ورسوي. ما له ښاغلي حکیمي نه پوښتنه وکړه چې دا مرستې آیا له کابل نه را رسیدلی دی د اړو افغانانو ته او که د ترکیې د حکومت یا نورو نړیوالو مرستندویو لخوا شوي دي؟ ښاغلي حکیمي ماته په ځواب کې وویل چې دا مرستې د سفارت د امکاناتو او همداراز د هغو افغانانو لخوا راټولې شوي دي او سیمې ته د سفارت په همغږۍ او مرسته استول شوي دي چې په ترکیه کې اوسیږي او یو شمیر افغان سوداګر هم سوداګرو هم دا مرستې چمتو کړي دي او د افغانستان قونسلګری ته سپارلې دي. البته فریده جان، په ترکیه کې د وروستۍ زلزلې د قربانیانو د مرستو او په دې اړه د ټولو تلفاتو په اړه د افغانستان په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د ترکیه د بهرنیو چارو له وزیر مولود چاوش اوغلو سره هم خبرې کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې چې نن یې خبره کړې ویلې دي چې ښاغلی متقی په دې خبرو کې خپل ترک سیال ته دا وړاندیز کړی چې که چېرته هغو مرستندویانو ته اړتیا لري او یا مرستو ته اړتیا لري نو د طالبانو حکومت چمتو دی چې دا مرستې ورسوي. فریده جان، په دې پیښه کې البته په ترکیه او سوریه کې د زلزلې د قربانیانو مجموعي شمیر د وروستیو شمیر د وروستیو ارقامو له مخې لکه چې تاسو هم یادونه وکړه ټوله شمیره 21,000 کسانو ته رسېدلې چې په دې کې له 18,000 زیات کسان په ترکیه کې او له 3,000 زیات کسان په سوریه کې مړه شوي دي. البته تر ټولو زیات تلفات د سوریې په ځینو سیمو کې په سوریه کې په حلب ولایت کې اوښتې دي چې لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه حلب همغه ښار دی چې له هتای سره په څنګ کې پروت دی او هتای همغه سیمه ده چې تر ټولو زیات تلفات افغانانو ته په دې سیمه کې اوښتې دي.
ډېره زیاته مننه کور ودان تکل صاحب. همدې موضوع ته به تم شو. په ترکیه کې افغان محصل رفیع الله شینواری هم د ټلیفون په کرښه را سره مل شوی دی. شینواری صاحب، ستړی مشي، په خیر راغلی. تاسو راته وایئ چې اوس مهال تاسو د ترکیه په کوم ښار کې یاست او هلته د افغانانو وضعیت څنګه ده؟
وعلیکم السلام، د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه. نه چې هیله وړاندې کوم، موږ خپل اوس د بدرېم ورځ باندې د ترکیه هیواد دلته یو تحصیلي د معرف حقوق په نوم یو تحصیلي بنیاد د هغه لخوا سوه. موږ شپږ ساعته بل هیواد بل ولایت ته ولېږدول شو چې د دانا په نوم باندې یادېږي. هلته مې لږ وخت تېر کړ. اوس فلحال موږ موټر کې وو. د بایبوټ په نوم یو ولایت ته هغلته موږ لېږدول کېږو. او ډېر دانا ډېر خراب دی، عوام یخه ده او د افغانانو سره ډېر خپل رقم چلند روان دی. دلته د نورو هیوادونو محصلین هم د پاکستان وو چې هغوی په اوله ورځ باندې د سفارت سره اړیکه ونیوله، هغوی پسې جاز راغله او بېګا شپه یې پاکستان ته ورسول. هغوی
تاسو محصلین چې هلته استئ، د تاسو نه علاوه چې تاسو محصلین استئ او سفارت سره مو اړیکه ټینګه کړې، هلته نور افغانان هم د راپورونو پر بنسټ باندې نن په ترکیه کې د افغانستان سفارت قونسلګری ویلي دی چې یوازې په هاتای ښار کې په یو کلی کې اتیا افغانان نن خاورو ته سپارل شوي دي. تاسو چې دغه خاورو نه تیریږي او د اوس هم په سفر کې استئ، هلته د نور افغانان وضعیت څنګه ده؟
دلته افغانانو وضعیت ډېر خراب ده، ډېر ودانۍ لاندې وسم دي، کوشش روان ده چې دوی راوباسي. خو متاسفانه سفارت موږ ته وایي چې موږ کوشش کوو چې دا شهیدانو جنازې افغانستان ته انتقال کړو، نور موږ سره کوم کومک نه ده شوی. ډېر بد حالت کې موږ خپل اوس
شنیوار صاحب کدام راته وایي چې دا اوس چې تاسو روانستئ، دغه مرسته در سره چا کړې چې تاسو د دې ښار نه انتقال کې بل ځای ته مو یوسي؟
امدادلته یو تحصیلي بنیاد ده چې د معرف پاک په نوم باندې یادیږي. دا محصلینو بس کوم چې افغانستان کې د افغان تر پلیسو څخه فارغ وي. زمونږ نور محصلینو په غازن طب کې خپل عمل ته تقریبا د غدو ورځې کېږي، په اوتوګار کې ولاړ دي، ټکټ ورته نه پیدا کېږي ترڅو د هغه خرڅ څخه وځي.
تاسو د افغانستان سفارت درخواست لیږلی و، د هغوی نه مو هیڅ مرسته ترلاسه نه کړه؟
نه نه، په دویمه ورځ باندې موږ ورسره اړیکه ونیوله، خو موږ ته څه مثبت یا منفي جواب را نه کړ. په درېمه ورځ مو بیا ورسره اړیکه ونیوله، هغوی موږ ته وویل چې موږ د شهیدانو د جنازو په انتقال افته یو، موږ به تاسو سره اړیکه ونیسو. خو تر اوسه پورې دغه پنځمه ورځ ده چې موږ ته څه جواب نه دی را کړی.
دا چې د جنازو د انتقال په اړه تاسو ته وایي، هلته چې کوم افغانانو خپل عزیزان له لاسه ورکړي، آیا د هغوی کورنۍ انتقال شوي دي افغانستان ته؟ تاسو تر اوسه پورې داسې یو څه شاهد وایي؟
نه نه، موږ تر اوسه پورې نه دي لیدلي، او د افغانانو کوم کورنۍ د هغوی سره موږ اړیکه نه ده نیول شوې.
په ټوله کې په ترکیه کې د وضعیت په اړه راته ووایي چې دا کوم ښار کې چې تاسو اوس مهال یاستئ، ژغورونکي مرسته کوي که نه؟
دا ژغورونکي راځي، خو دلته وضعیت ډېر خراب دی او هر خلک کورونه راوتي په مسجدو کې او د کلبونه دي، دوی کې دي. دوی ډېر بد احساس کوي، مثلا کله چې دوی د شپې خوب کې ودکېږي، مثلا لږ چې مخوځي کې دوی دا احساس کوي چې زلزله وشوه، منډې وایي، ډېر ویره کې دي.
اوس هم د زلزلې ټکانونه شته که آرامه شوې ده سیمه؟
نه نه، اوس آرامه شوې دي. پرون غرمې کې یو ټکانو شو، دغه رسې کومه زلزلې ټکانونه نه دي احساس شوي اوسه پورې.
تاسو ورته په دې اړه وایي چې خوراک څنګه د ډوډۍ د مرسته کوونکو لخوا تاسو در وړل شوې دي سیمې ته که نه؟ فکر کوم چې د رفیولا شینواری اړیکه پرې شوه. په ترکیه کې افغان محصل رفیولا شینواری و چې دوی ویلي تر اوسه پورې ورسره د افغانستان د سفارت لخوا هیڅ ډول مرسته نه ده شوې، او یوازې دغه تحصیلي بنیاد چې دوی د یو ښار نه بل ښار ته انتقالوي دوی ورسره مرسته کړې ده، او همدارنګه ژغورونکو ډلو ورسره مرسته کړې ده. دې مسلې باندې به نور جزئیات تاسو کولی شئ چې د افغانستان د ازادي راډیو په پاڼه چې پته ازادي راډیو ډاټ کام ده، هلته ورشي جزئیات وګورئ، او همدارنګه هغه راپور چې په همدې اړه باندې خپور شوی ده دغه جزئیات هم هلته تاسو د ازادي راډیو په پاړه باندې کتلی شئ. اوس به د افغانستان بله مسله راواخلو. په ملګرو ملتونو سازمان کې د چین دایمي استازی ویلي چې داعش ډله افغانستان او سیمې ته د بیرته ستنېدو په حال کې ده. امید زهیرمل راسره په سټوډیو کې مل شوی دی. زهیرمل صاحب، تاسو راته ووایئ چې پرون چې د ملګرو ملتونو کومه ناسته وه، د افغانستان په اړه پکې نور څه ویل شوي دي؟
بله، د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا یو شمېر غړو هیوادونو په افغانستان کې د ترهګرۍ د پراختیا او د داعش ډلې لخوا افغانستان سیمې او نړۍ ته د ورپېښو ګواښونو په اړه خبرداری هم ورکړ. د امنیت شورا په پرونۍ غونډه کې د ډېر شمېرو هیوادونو استازو خبرې وکړې، او د دوی لخوا د داعش لخوا د ورپېښو ګواښونو په اړه باندې مسایل مطرح شول. په دوی کې د چین استازي ژنګ جون وویل داعش ډله افغانستان او سیمې ته د بیا ستنېدو په حال کې ده. هغه دا هم وویل چې داعش د ترکستان اسلامي غورځنګ سره نږدې اړیکې لري، ګډ تبلیغات کوي، نظامي او عملیاتي پرسونل یې د تبادلې په حال کې دی. د طالبانو نه یې بیا دا غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د وسلوالو د یوځای کېدو د مخنیوي لپاره کوچلي ګامونه واخلي. اما د طالبانو له ویان سره دا موضوع مطرح کړه، خو ځواب یې را نه کړ. یوازې د چین استازی نه، بلکې امنیت شورا کې د متحده عربي اماراتو استازی ایلانا زکیلوسی بیا هم په دې اړه څرګندونې وکړې. هغه ویلي چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو لپاره ناروا تبلیغات د افغانستان په محلي او سیمه ییزو ژبو خپرېږي. هغه ویلي د دې تبلیغاتو مخه باید ونیسي، او وړاندې له دې چې دا تبلیغات مخ پر زیاتېدو شي، باید په پرمختون کې ګواښ د مخنیوي لپاره داسې امور تبلیغات وشي چې د دې بدیل ووسي او د دې پر پروپاګاند مخه ونیسي. د فرانسې استازي نیکولا دوریر هم خبرې وکړې، هغه ویل چې تایید شوي راپورونه شته چې ښایي افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په خوندي ځاله بدلېږي، ځکه چې اوس یې ریښې خوندي کړې دي. هغه ویل چې مالي سرچینې باید د دوی وچې شي او له منځه ولاړې شي. همدا ډول د جاپان استازي شینو مینسوکو هم د خبرې وکړې، هغه ویل چې هیواد یې په افغانستان کې د داعش د خراسان څانګې د فعالیت په اړه اندېښمن دی. هغه دا ویل چې نور زیانونه هم شته او دا زیانونه نړیوال سولې او امنیت لپاره ګواښ دی او باید له منځه یوړل شي. د جاپان استازي دا هم ویلي، سمه ده چې ترهګري باید وځپل شي، خو تر هغه چې فقر او نابرابري له منځه لاړه نه شي، ترهګري له منځه نه ځي. اندېښنې داسې مال مطرح کېږي چې پرون ملګرو ملتونو په خپل راپور کې ویلي چې داعش ډله د دې لپاره چې طالبان په نړیواله کچه منځوي وښي، غواړي په افغانستان کې د ایران، هند او چین سفارتونه په نښه کړي.
ډېره زیاته مننه امید زهیر مل وو چې په ملګرو ملتونو سازمان کې د چین د استازي او همدارنګه د نور هیوادونو د استازو هغه څرګندونې موږ سره شریکې کړې چې دوی په افغانستان کې د داعش ډلې د بیا فعالېدو څخه اندېښنه څرګنده کړې وه. د افغانستان بله مسله به راواخلو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف وایي افغانستان تیر کال تر ټولو ناوړه بشري بحران تجربه کړی دی. سنا کاکړ سره په استډیو کې مل شوې ده. سنا جانې، ستړي شي تاسو راته وای چې دغه ناورین چې د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق ورنه یادونه کړی ده، په څه معنا ده؟ او همدارنګ تاسو کوم کسان سره چې په افغانستان کې خبرې کړي هغه درته په خپل خبرو کې څه ویلي دي؟
سلامونه فریده جانې، تاسو نور ټولو درنو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ده. پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته په دې هیواد کې فقر، بېوزلي او بیکاري خپل اوج ته رسیدلې ده. زکیه او افغانه میرمنه وایي چې د ژوند وضعیت یې د تیر کال په پرتله خراب شوی دی او هیڅ ډوډۍ راوړونکی او عاید نه لري. د دې عمل اړتیا لري چې په هره میاشت کې کوم بنسټ یا یو کس په منظمه توګه له هغې سره مرسته وکړي. څرنګه چې تاسو ویلي، تازه د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف فاید افغانستان په تیر میلادي کال کې یو له خورا ناوړه بشري بحران سره مخ شوی و. دغه سازمان د پنجشنبې په ورځ په خپل کلني راپور کې ویلي چې له نړیوالې ټولنې څخه د دغه هیواد واټن د دې ناورین لامل شوی. په خبر پاڼه کې لا زیاته شوې چې افغانستان له وړاندې د طبیعي پیښو له امله تر فشار لاندې و، خو په 2022 کال کې وضعیت نور هم خراب شوی دی. او یونیسف د افغانستان په اړه د 2022 کال په راپور کې دا هم ویلي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو له اساسي حقونو څخه سرغړونې په چټکۍ سره زیاتې شوې دي. او په دغه راپور کې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر زده کړو بندیز او تفریحي پارکونو او په نادولتي مؤسسو کې کار ته د ښځو پر تګ بندیز هم یاد شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په 2022 کال د دسمبر میاشت کې د طالبانو لخوا په نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار د بندیز له لګولو وروسته د یو شمېر مرستندویه مؤسسو فعالیتونه هم بند شوي، او د هغوی بیا پیلېدل به په دې برخه کې د ښځو د کار پر دوام مشروط دي. مننه.
ډېرې مننه کور ودان سنا کاکړ و چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د صندوق یا یونیسف د هغې خبرې په اړه چې ویلي افغانستان تیر کال تر ټولو بد ناورین تجربه کړی دی، موږ ته یې چوست یاد راکړل.
د ازادي راډیو خپرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اورېدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19، 21 او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
بیا به هم د افغانستان یوې بلې مسلې ته تم شو. د بوزیبی په کم کې شمیر میشت افغان کډوال له خپل نامعلوم برخلیک سره ټکوي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو اتو میاشتو راهیسې کارونه بشپړ شوي دي، خو لا هم امریکا ته نه دي انتقال شوي. خطر پر دې سره په سټوډیو کې مل شوی پردې صاحب، تاسو راته په دې اړه وایئ چې دغه افغان کډوالو در سره په خپلو خبرو کې څه غوښتنې درلودلې، اولې تر اوسه امریکا ته دوی نه دي انتقال شوي؟
سلام فریده جان، تاسو ته ټول لیدونکو ریډونکو ته. هو، د یو شمیر افغان کډوالو سره چې دوی د ابوظبي په کم کې میشت دوی سره چې موږ نن خبرې وکړې، دوی له ډلې یو هغه سلطانه خات نجات نومیږي، هغه ویل تیر یو نیم کال راهیسې د ابوظبي په کم کې میشت او اته میاشتې وړاندې امریکا ته د تګ لپاره ټول کارونه بشپړ شوي، خو لا هم انتظار ده او دغه حالت سخت ځوروي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل کله چې غواړي د خپل کارونو په اړه د آی او ایم او یو شمیر نورو د کډوالو والی لزانګړو ادارو سره تماس ونیسي نو دوی ورته وی چې تاسو کارونه لا پاتې دي او منتظر پاتې شي. اغلی خاک نجات وی دغه حالت سخت زورون کړي او نه تنها دا چې البته د ماشومان باندې هم ناوړه اغیز کړي. په دغه کم کې بل افغان کډواله زینت هم له ورته حالت رن جوړي او نوموړي هم ازادي راډیو ته وویل چې کچیرته دوی یا امریکا په ټولو کې نه غواړي دوی انتقال کړي، بلاخره د دوی برخلیک دی معلوم کړي چې دوی بیرته په خپل هغه ژوند باندې وپوهیږي او دوی هغه خپل سرنوشت معلوم کړي. په همدغه کم کې به یو بل افغان کډواله حریر احمدي چې دا یو وخت کې په د تیر نه البته د جمهوریت پر مهال د کابل په یو خصوصي پوهنتون کې استاد او هغه وی چې امریکا د ژر تر ژر زمونږ د انتقال زمينه مساعده کی. د دې په خبره باندې چې د دې کارونو بشپړ شوی دی او نور د انتظار فرصت نه لري. دغه ټول په داسې حال کې دي چې لاغه ورځ نه چې طالبان افغانستان باندې واکمن شول په سلهاو یا په زرهاو افغانانو افغانستان پریښود او یا هم پریښودو لته اړ شول. بل فریده جان
ډېره مننه. کور ودان خاطر پردې سو چې د ابوظبي په کم کې یو شمېر افغان کډوالو سره خبرې کړې وي او تی افغان کډوالو ورته ویلي وو چې تر اوسه پورې دوی امریکا ته نه دي انتقال شوي که څه هم د دوی اسناد بشپړ شوي دي. اوس باور شو اوکراین ته د روسیې ځواکونه د اوکراین په دویم لوی ښار خارکیف کې مهم بنسټونه ویشتلي دي. روسیې په زاپوریژیا کې نن سهار وختي د انرژۍ پر بنسټونو ګڼې حملې کړي دي. راپورونه وایي د اوکراین په جنوب او ختیځ کې د روسي پوځیانو حملې سخت شوي دي او د اوکراین په زیاتو برخو کې د هوایي حملو د خطر زنګ هم وهل شوی دی. د دې موضوع د جزئیاتو په اړه را سره اسمت څاروان په استودیو کې مل شوی دی. څاروان څه فکر کوم چې کوم ستونزې لري مخکې څاروان صاحب سټوډیو ته وصل شوی دی. څاروان صاحب ستړی مشي، تاسو راته وایئ چې د اوکراین د جګړې روسي جزئیات څه دي؟
فریدا جان، د اوکراین د دوهم لوی ښار خارکیف پر مهمو بنسټونو د څو حملو او نن سهار وختي په زاپوریژیا کې د انرژي په سکتور د څو بریدونو راپورونه ورکړل شوي دي. په وروستیو ورځو کې روسي ځواکونه د اوکراین په جنوب او ختیځ کې حملې خورا سختې کړې دي او د اوکراین په زیاتو برخو کې د هوایي حملو د خطر زنګونه کړنګول شوي دي. د زاپوریژیا د ښاري شورا مشي اناتولیا کورتیف ویلي دغه ښار د یو ساعت په ترڅ کې ولس واري ویشتل شوی دی. د هغه په وینا لکه چې د بلتره د وشتم کال په فبروري ورو کې روسي پر اوکراین بشپړې حمله کړې ده. د جاپان د ځواکونو په څیرو کې حملې دي. دوی ونه وروسته د فبروري په څلور وشتمه پر اوکراین د روسیې د یرغل کال پوره کیږي. د اوکراین په خارکیف کې چارواکي لا هم هڅه کوي د حملو د قربانیانو شمیر او د ویجاړیو اندازه معلوم کړي. د خارکیف ښاروال ایهور تریخوف ویلي د دغو حملو له کبله شاید مرکز ګرمۍ او برېښنا او اوبو رسولو سیستمونه اغېزمن شوي وي. پوځي شنون کې وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هیله مند چې له اوکراین به د اروپا ملاتړ کم شي او ګمان کیږي چې روسیا دې ټکي ته په پام هڅه کوي چې بریدونه زیات کړي په اوکراین باندې. پرون پنجشنبه په اوکراین کې جګړه سخته شوې وه. د اوکراین پوځي استخباراتو ویلي چې روسي ځواکونه په اشغال شویو دونیتسک او لوهانسک سیمو کې عملیات کوي چې هدف یې د دونباس په نوم د دې صنعتي ساحې د ټولو برخو لاندې کول دي. فریده جان، وروستۍ خبره دا ده چې په دونیتسک او لوهانسک کې روس پلوه بلتون غوښتون کې له 2014 کال راهیسې د اوکراینی ځواکونو په وړاندې په جګړه بوختي.
ډېر زیاته مننه اسمت څاروان و چې د اوکراین د جګړې روسي جزئیاتونه هم خبر کړو. د سپورت په نړۍ کې بیا د نړۍ د فوټبال وتلي لوبغاړي کریستیانو رونالدو په فوټبال لیکونو کې د ګولونو شمیر 500 ته ورسوه. رونالدو بیګا د سعودي عربستان په فوټبال لیګ کې د الوحده ټیم ته 4 ګولونه ورکړل. رونالدو د سعودي عربستان په النصر ټیم کې لوبیږي. النصر لوبډله د رونالدو تر دې 4 ګولونو او د لوبې لګټلو وروسته بیرته د جدول سر ترغله. رونالدو په ملي نړیوالو لیګونو کې ډیر ګولونو ریکارډ تر سره کړی دی. رونالدو چې د مګړې په عربستان کې لوب کوي د پرتګال د ملي لوبډلې تر څنګ مخکې د انګلستان، هسپانی او ایتالیا په لیګونو کې هم سلګونه لوبې کړې دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي. د ماخام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي، او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
وس په بامیانو ته ورشو. د سړی د سړی ژمی هوا د بامیان ولایت پسمڅو کې ژوند رکړی دی. په وروستیو ورځو کې بامیانو کې سړه هوا تر منفی 40 درجو پورې رسیدلې وه. د سړی هوا له امله لږ تر لږه د اتیا کسانو مړینه د طالب ځایي چارواکو لخوا هم تایید شوې وه. د ژمی سړی هوا او بېوزلۍ د سمڅو د اوسیدونکو لپاره ژوند تر پخوا ډیر تریخ کړی دی. تفصیل به په دې راپور کې وګورو.
پنځه دېرش کلن شریفه له کلونو راهیسې د بامیان ولایت په سمڅو کې اوسېږي. شریفه د څلورو ماشومانو مور ده. وایي خاوند یې د بېروزګارۍ له امله د کور د کرایې کولو توان نه لري.
خاوند مې کره چای لري، ورځ تر بېګا یې چلوي، کله کار وي کله نه وي. له مجبوریته دلته په خاورو کې ژوند تېروو. نه خوراکي توکي لرو او نه هم د سون توکي.
په دې سمڅه کې د شریفې ماشومان د ژمي سړې شپې او ورځې په سختۍ سره تېروي. شریفه وایي د اوبو څڅېدو له امله هر کله د سمڅې د ړنګېدو احتمال شته. دې سمڅو کې د مار په ګډون نورې زهرجنې خزندې هم موندل کېږي.
حشرې لري، مار لري، هر څه لري، کیک لري، خرک لري، هر څه چې وایي لري. له مجبوریته دلته په خاورو کې ژوند کوو.
د بامیان په دې سمڅو کې کابو 200 کورنۍ ژوند کوي چې اکثر یې برېښنا او د څښلو اوبو ته لاسرسی نه لري. د معلوماتو له مخې روان ژمي کې بامیان ولایت کې سړه هوا تر منفي 40 درجو رسېدلې چې د شپږو کسانو ژوند یې اخیستی دی.
اوس به نایجیریا ته ورشو. په نایجیریا کې یو هنرمند په بیلابیلو طریقو سبزیانې وچوي او بیا یې خوندي کوي. هغه وایي دا کار ځکه کوي چې په خلکو کې د خوراکي توکو د خوندي کولو په اړه پوهاوی زیات کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په نایجیریا کې یو هنرمند د سبزیو د وچولو کار پیل کړی او دغه سبزیانې نندارې ته هم کې خوتی دي. اولوفیلا اوموکی کووای هلته په نایجیریا کې سبزیانې او میوې پر وخت مارکیټ ته ونه رسی نو خراب شي. نو ځکه د کوشش کوي چې په خلکو کې دا پوهه راولي چې سبزیانې دې په لمر وچوي او بیا دې خوندي دي نو نه به خرابېږي.
زما د دې نندارتون یو مهم مقصد دا دی چې په خلکو کې دا پوهه زیاته شي چې څنګه دوی خوراکي توکي محفوظ کړي او د ځای کېدو نه یې بچ کړي. زه غواړم خلک د خوراک په محفوظولو پوه شي او دا ډېره ضروري ده.
اولوفیلا اوموکی کو هر ورځ مارکیټ ته ځي، هلته سبزیانې اخلي او بیا یې په مختلفو طریقو وچوي. د نایجیریا په زیاتره سیمو کې د سبزیانو خوندي ساتلو لپاره یخ ځایونه یا کولډ سټوریجز نشته او ځکه ډېرې سبزیانې خراب شي. اوموکی کو وایي هلته د دوی په سیمو کې ډېرې ښځې په کورونو او یا بازارونو کې سبزیانې خرڅوي او دغه د کورنۍ د آمدن ذریعه وي. خو د دوی نه اکثره سبزیانې ځکه خراب شي چې دوی مارکیټونو ته په رسولو کې مشکلات لري. نوموړی وایي همدا وجه ده چې کله دې بازار ته لاړ شي نو هلته له دکاندارانو سره د سبزیانو پر وچولو هم خبرې کوي.
د یو هنرمند په توګه زه دا فکر هم کوم چې څنګه په خپل کار د خوراکي توکو د لوړو بیو مسله هم راپورته کړم، ځکه زه ګورم چې خوراک ضایع کیږي او دا ښه خبره نه ده. موږ تا تیر کال کې د سیلابونو وروسته هم د خوراکي توکو د کمی مسله راغلې وه.
اوموکی کو وایي د سبزیانو او نورو خوراکي توکو په مختلفو طریقو د محفوظولو لپاره هر ورځ سناسه کار کوي او دغه خلکو ته د ننداري لپاره دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي.
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.